ستړي مسي وخت د غرمي 12 بجې سوي د مشال ریډيو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم د افغانستان په جلال آباد کې ځانمرګي بریت د افغانستان د پوز مشر د پاکستان سفر د چین اقتصادي راهداري پاړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان د نیول سو کسانو خوشي کېدنه د کاني شبکې د وجل سوي قومندان مړی سپارنه او یو شمیر نور رپورټونه پروانه غړی کې لرو په فایل کې وای سرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو لنډیز د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي برید لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لړولې د افغانستان د پوز لوی دستیز نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکي پاسنګ اوټ پریډ دستوري مشر میلمه دی او پریډ ته به وینا کوي او د امریکا ولسمشر د عرب له پاچا سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې اوس د خبرونو تفصیل د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لړولې ځایي حکومتي چارواکو مشر ته ویلي چې نن سهار په ترسره شوي دغه ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 50 نور جوړل دي خو د جلال آباد د یو هسپتال چارواکو مشر ته ویلي چې په دغه برید کې د وژل شوو 3 کسانو مړی وروړل شوي او شاوخوا سل نور جوړل شوي دي په وژل شوي او جوبل ټول کسان ولسی خلک دي د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شرمت کریمی با نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکي پاسنګ اوټ پریډ دستوري مشر میلموي او پریډ ته به وینا کوي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال لاهل شریف سره یې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دوه هیوادونو د پوځونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وکړې له دې وړاندې پینډۍ پوځي هډکوارټر ته د ورتګ په موقع د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کرمی په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بېکور شوي دي د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورت کې راغلی چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي په رپورت کې راغلی چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 1500 خلک بېکوره شوي دي په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې فرقه ایزه تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلې هیواد مخې ته راغلی د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشګر گوادر لار د پښتنو سیمو ناړوي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګري او سغدریزۍ ځپلې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته خاص پاملرنه وشي د قرارداد د کمی وطن ګوند سکندر شیرپا وړاندې کړ او اسمبلی ته یې په خپله وینا کې وویل
چائنیز پریزیڈنٹ راضی چاہو سر کم اگریمنٹس کی چھ پائے کہ زموں کا صوبہ اور فاتح خاص کر چاہوئی لے ترجیح ور پریشی داوئی چکم پسماندگی دا راجل تک چکم ٹیررزم دے نور ایکسٹریمزم کم مسئلی دی داوئی لرے کول لپارا چھدے چھتے علاقوں تک ترجیح ور پریشی
د مشر د خبريال د معلوماتو لمخه ټاکل شوی چې د اپریل په شلم آباد چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي او په دې مقابل لدی هیواد سره په ممکنه توګه د شپږ 40 ارب ډالرو د سرمایه‌کاري پروژې لاسلیک کوي چرواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زدران مړی یې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلی. د جنوبي وزستان په مرکز واڼه کې پرون چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشر لوته ویل چې د فاروق زدران مړی یې پرون مازیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطه ځایي طالبانو بیا په زمبورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارلو. د پاکستان د صبرتي ادارې چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشر لوته ویلي وو چې د فاروق زدران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنده سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپین ماړی او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. د سپین ماړی مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر اوباما به د مئی د میاشتې په 14مه په واشنگټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عرب امارات او سعودي عرب له مشرانو سره وګوري. دوی به د مئی د میاشتې په 14مه په کیم ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکاریو په پراختیا د خبرو ښه موخه ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماړی وایي ولسمشر اوباما له سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروری ده. په یمن کې حوثی یاغیان د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د ایسوسیټډ پریس له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل په روانه خبری غړي کې دا ریپورتونه اوریدل شي. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیرومت کریمی نن د پاکستان د فوجي روزنیز مرکز په دستور کې د مشر میلما په توګه ګډون وکړي او وینا وکړه. دا څه اهمیت لري؟
افغانستان بدل دی د فوج سر مخکري چې هغه دلته راځي او مشر میلما په کاکول کې جوړي. دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د چین د ولسمشر تر راتګ لمخه په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د چین اقتصادي راهداري لاره دی د پنجاب پر لور ناړوي. د اسمبلی یو غړي پر نواز شریف ژغ وکړ. د پاکستان چارواکو د ضرب اعظم اپریشن پر مهال نیول سوي څلیر ویشت مشکوکه کسان خوشی کړی دي. خدای خلک نور څه غواړي؟
ودین علاوه چې د سره نره د مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایي شوی دي مشه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
د سیمه افغانستان په اړه یو شمیر نور ریپورتونه لرو. او اوسم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د افغانستان په جلال آباد شهر په زړه کې یو درنه چاودنه بلکې یو ځانمرګي برید شوی چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زموږ همکار بازومد عابد هم دغه ځای ته ورغلی وو د چاودنې وروسته او دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې دی. بازومد عابد، تاسو ته هرکلی وایم که په فایل کې د دې بریټ پاړه باندې تفصیل را سره شریک کړئ. بځما د ابد زموږ غږ درځي تاسو ته. اوس خبره کوي بځما د ابد
تکر څنګه څنګه چې تاسو یادونه وکړئ سهار صفه اتنی د جلال آباد مخابره چې په سیر نه کابل بند کېتا چې لږین خلک قطار کې ولاو او کابل ته نه وتل ځان په دې ګرامن چې په دې کې دې ښکسان وزل شوی دي او
نو بازما د اوبې سپ تاسو سره توڅ چې تاسو چې حالت ورغاست نو تاسو کوم منظر پستر ګولې دی
دا یو ګرمۍ سیما دا پرسر اواز دا چې کا خلک به تم کاغو د پاره ورزي او ماشونه اخی دلته او خو ډیر دې لګي واړه واړه سره اسی چې دوی هم جوړ لاو خو دې او چارو وای دا ټول وژل او تپین چې وژل دي سره دې په کابل باندې ملي او د د ماشونو ورکړي وخت سي دي لري او د دې حدیثي د امنیت کمانډر جنرال فضل شیرزاد ویلي چې دا ټول ممکن کړی دي شیرزاد دوی کسان ممکن کړی دي او څنګه سو جو به خو د امیرو کیسه کوم چې مشال را سره په دې ویلي چې درې درشت چې سدي نور ورسي او تر دې ته پیان
ډیر مننه بازو مدابید په دې اړه تفصیل راکې بازو مدابید دوی چې وای په جلال آباد کې چارواکي د روختون ډاکټران وای چې درې دیش کسان مړ دي او تر څلو زیات زخمیان دي خو هلته چې کوم ځای کمانډان دی هغه وای چې 22 کسان مړ او 50 زخمیان دي خو بهرال چې څومره تفصیل په دې خبر کې راځي ل خپل هم ل خپل اوریدونکو سره به شریکو
دا مشال ریډیو دا
که یو خاطه د په جلال آباد کې ځانمرګ بریت سوی درې دیش کسانې وژلې بل خاطه بیا د افغانستان لوی درستیز جنرال شرامت کریمی د پاکستان په سفر دی او نن د پاکستان د یو ډیر مهم روزنیز مرکز کاکول د کې د یو مشر میلما په توګه په دوسره کې ګډون وکړي او هلته وینا وکړه دا چې د هلته څه وویل زموږ همکار ریاض مسخیل تفصیل راکوي
د افغانستان ملي اردو مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د اپټاباد پوزی روزنځه یا ملټری اکیډمۍ کاکول دوره وکړه او هلته د تربیت پوره کوونکي پوزی ځوانانو پریډ ننداره وکړه په دې موقع خپل خطاب کې جنرال شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر ملما په هیڅ رابللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرال راحیل شریف مننه وکړه د دې ویناوه یو خ پوزی هغه وی چې په هر قسمه تعلیم او پېښورانه تربیت سنگار وی نوموړي زیات چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی
د نیچر اف وار ان پیس ټوډي از فاندامنټلی ډیفرنٹ
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه کده دی موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي او د دې مشترک دښمن سره جنگیدو او دوی ته ماتي ورکول د پاره د اخلاص او مشترک کوششونو او د حکومت او لس د مرستو ضرورت ته اور سرور سرکتا سو غاړي چې زمو هیواد کې امن وي نو پکار د چې دامن او قلاری د پاره د پولي پوري هم کوششونه وشي ځکه چې په گاوند کې امن نوي نو خپل کور کې امن نشي راتلې
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ام ای کا کول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوزیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري کله چې مشال ریډیو په دغه د سیمایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
دا زما په نظر باندې یو دوی بدون دې تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ په تعلقاتو کې یو ډېر دوی مثبت بدون دې دا څه اوس کاری چې د دوانو هیوادو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شوبه کې هغه تعلقات زیاتېږي خو د ټولو نه مهم تعلقات زیاتېدل او اعتماد زیاتېدل هغه د فوج په لارو کې ده چې دا په ماضي کې د دې مثالونه ډېر زیات کم دي او په دغه رنګ دا تعلقات جاري وساتل شول نو کېدی شي د دواړو هېوادونو ترمنځ د کلونو کلونو هغه بد اعتمادي او هغه ناباوري او هغه تاوتریخوالی هغه تر ډېره حده کمېدی شي
د یادونه ده چې د افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی وو د رسیدو سمدستي وروسته نوموړی د پاکستاني پوز سر دفتر پینډې ته ورغی او هلته د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمایي صورتحال او پولو په انتظام خبرې وکړې ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د افغانستان د فوج لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان فوج په مهم روزنیز مرکز کاکل کې جوړې شوې دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون وکړي او هلته یې وینا وکړه. د دې هېواد د فوج پخوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل دا به لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوج او مشر د کاکل روزنیز مرکز په دغسې یو دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي. هغه زیاته کړه
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکل کې جوړېږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو اوسې بریګیډیر صاحب تاسو وګورئ، دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی که نه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي، خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه ورته وایي هغه هم په پاکستان باندې ډېر فشار و. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي. زراسه پر احراز خونا چی خو ما په خیال باندې خبره تو کې مخامخ فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده، نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم دانه افغان حکومت راغی، نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاړه چې کوم دغه پالیسۍ وي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زدانه هم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شباب به وي خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي، خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي لکه د کریمی صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي، خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کومه وا
ور دغه تشویش چې کوم دی هغه هغه سره زما دغه همدردي شته دی. هغه ځکه چې دغه تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته د سلوېخ په کال کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې دغه ته ډېر نقصان رسېدلې دی، نو دغه تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی، ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري. که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغوی د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي درنه مزاحمت ډېر و. نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه چې کوم دی تقویت ورکړي، د هغې پشتمایي وکړي.
دا بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان په داسې حال کې چې د چین ولسمشر ژین چینګپینګ د دوشنبه پر ورځ د پاکستان سفر ترسره کوي، د خیبر پښتونخوا سملی په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره دی په لاس لیک کېدونکو منصوبو کې خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل سي. پرون مازدیګر منظور شوې پریکړې کې دا ویل شوي چې د چین اقتصادي راهداري لارې دی پنجاب ته نه اړول کېږي، بلکې د پخواني پلان مطابق دی د خیبر پښتونخوا بلوچستان له لارې ګوادر ته ورسول سي. غلام غوث نور حال راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا سملې د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي او خیبر پښتونخوا کې د ترګری او تونروي لوجی راولړې شوی اقتصادي ستونزې دي په پام کې وساتلی شي. دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په سملې کې وړاندې کړو او وی ویل
چاینیز پرزیدنت راځي چې هغه سره کوم اگریمنټس کیږي چې پایې کې زموږ صوبا او فاتا خاص کر چاویله ترجیح ورکړی شي دا وی چې کوم پسماندګی دا راتل تک چې کوم ټیررزم دی نور ایکستریمیزم کوم مسلې دي دا وی لري کول لپاره چې دې علاقو ته ترجیح ورکړی شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي او د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
موږ دا خبره کوو چې چاینا د خپل سیکیان څخه د ماشي تک ترکای د پاره یو دور لوی په څه خرچ کوي. زمونږ مرکزی حکومت دې د فرار دیار کار وایي زمونږ ضرورت ته وګوري زمونږ مصیبت ته وګوري او دا روټ چې دی دا کاشدار چرګلای دوازه روټ چې کوم دی چې کوم ځنا لکه دا چې پاره باندې روان شي زمونږ په شان د خلکو د بلوچستان په شان د خلکو دا د احساس د مګمای دا احساس دی. موږ په دې نه پوهېږو چې مرکزي حکومت بالکل د هغې سترګې پټې کړي. موږ په دې راغلی ګیله نه کوو پنجابۍ دی کام پرست دی په کار دار چې په دې موقع باندې په داسې موقع باندې هغه د پنجابي کام پرستۍ نه راوځي او وطن پرست ځان ثابت کړي.
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاپرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزي حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړې ده.
جس کے اوپر پورا ہاؤس متفق ہے کہ ہمارے ساتھ
په یو مسله ټوله اسمبلی یو خوله ده چې زمون سره د تعصب رویه خپل کړی شوې ده که د وزیر اعظم خوخوي او کنه خو که پاغه باندې دا ذمہواری واچولې شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي. او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګرۍ او تندروي ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړی شي او له کاشغره گوادر ته تلون کې لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبی ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیر شوي مغربي لارې دي په خپل ځای قائم وساتلی شي او د دې روخ دي پنجاب موټروي ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک د چینی ولسمشر تر راتګ یو ورځ لمخه یعنی سبا له د اقتصادي لوی لارې د بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې تحریک لمشر سید عالم مسعود سر مو مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې وایي چې د احتجاج مقصد د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
لمنګ دا غواړو چې د دوشنبې نه مخکې په اسلام آباد د رسمحل کې د بین مزه ته ورسېدلي وي بیا د اسلام آباد ادرس کانفرنس ورته ورسي بیا خطونه ور ورسي او زمونږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي مونږ هغوی ته ویلي هم دي ورته لیکلي هم دي او کلاو یې ورته ویو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستا د لارې بدلون نه منم نو بیا به د ولس ذمواري مونږ نه اخلو داسې مشران منلې.
او ډاکټر سید عالم مسعود سی هم دغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټي پارټي دي او دغه په ولسی کچه د احتجاج له لارې ځخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي نو خو په پارلمان کې قرارداد د دې منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې نو ولې دوی دغه سی ښکارا راوځي نه کنه دوی به موثر وي په بل لار.
زمون سره کم از کم ان فیو کمی وطن پارٹی په دې ډول سره مرسته کړې ده. همیشه د اسمبلی د پرونې کړه دا به سره شي به ډېر پټیک ټایم باندې څنګه څه په دا پېښ کړې ده او ټول اسمبلی مت دا
نو خاصي کواکیت بن سو ډاکټر صاحب د تاسو کوم احتجاج دي کړه پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې ما غوښې وسی لکه څنګه تاسو غواړي هغه لارم په غلار کې حقیقت دا دی دا تاسو دغه احتجاج یاده قراردادونه به یو څه رنگ راوړي څه معنا به ولري کنه دا به بس یو احتجاج پاتې شي.
موږ په حساب سره دا به ډېر کوګه د احتجاج وایي یو خدا سي وایي چې کثیر څه لار بدل نه وي نو بیا لږه احتجاج هم کار کړو خو اوس خو دې لار بدل کړی دا نیشنل هایوې اتھارټي اختیارات ورکړي دي
احتجاج
ان پی کی مثال کی داسې نه ده دا ټول وطن به راپاس دي هر خیر د تقدیر بدلولو د قسمت بدلولو موقع ده
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چې لاره بدل سوې نه ده. نو چې حکومت دا وایي لاره بدل سوې نه ده، تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې؟
دا وځي د پنجاب حکومت چې تاسو ته پته ده چې د ریکسل ته څنګه ځمې او ویلو دی په کوم سره نه څه دنه نه کړې دي لار بدل شوې نه ده. لوک جمله ده دا چې دوی اوس څلور لارې حساب کړلې او څلور لارې کې دوی وایي چې موږ بدل کړې یو نه ده خو کار به په یوه کوو. یعنی په دې انداز کې دوی دا خبره کوي. خبره داسې نه ده چې که چېرته یعنی اوس اشتهار ورکړی دی نقشه راغلې ده د پلان کمیشن چې پاکستان په اتم اپریل باندې نقشه راغلې ده، ا نقشه د موټر لاره ده. همدا نمونه د دې مخکې اشتهار نسل هایوې اتارټي ورکړی او د موټر لاره وو د هغې خرنی تاریخ شلم اپریل دی.
دا و د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې سباله په اسلام آباد کې د اقتصادي راهداري لارې بدلولو په اړه احتجاجي مظاهره خبره او نور خپل دریځ ورکولی. هلته بیا ایشیایي ترکیاتي بینک او پاکستان حکومت یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده چې له مخې به په فاټا کې د اوبخور پر منصوبو کار پیل سي. د دې هیواد سرکاري اژانس اسوسییټډ پریس او پاکستان وایي دغه تړون پرون لاسلیک سو، لمخې به په قبایلي سیمو کې د اوبو نه ډیمونه جوړ سي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس او پاکستان یا ای پی پی وایي چې ایشیا ترکیاتي بینک با په قبایلي سیمو کې د ډیمونو د منصوبو لپاره پاکستان ته 1.3 کروڑ ډالر ورکوي. د خبري ایجنسی په خبره چې دی لړکی د جمعې په ماخام اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي چارو د ډیویژن سیکرټری محمد سلیم سیټی او د ایشیا ترکیاتي بینک کنټری ډایریکټر یو لوزنامه لاسلیک کړه. بیان زیاتوي چې د دې منصوبو تر لاندې با په ټولو قبایلي سیمو کې واړه ډیمونه جوړولې شي او د دینه با د فاټا کرکلیتا ډیره ګټه تر لاسه شي او د دې سره سره با د دینه سوارلس لکه خلک फायदा او چ تکړی. د قبایلی سیمو مشران او تزیکاران د فاټا لپاره د دا قسم منصوبو په اړه سوي کلچ مشال ریډیو د خبرې جنسي دی او مشر اسد پریدی نو پختل. نو هغه وی چې فاټا سیکریټریټ کې ډیره درغلې کیږي بای چې حکومت دا پیسې په فاټا کې د ذمہوار خلکو په لاس خرج کړي، نو هله به ممکن شي چې د دې فاټا تا
منصوبہ پیدا کر
همدارنګ د باجوړی جنسي نه یو مشر ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وی ک چری واقعي دا پیسې په قبایلی سیمو کې په ډیمونو باندې خرج کړل شي نو فاټا به هم د ترکې په لار روان شي. د زیاته کړه
باجوړ کې تاسو زین ستد چې په خسته خسته د ډیمونو جوړیږي وو په کې په کې چې خو مهنت یو شي ګره نو پیدا خو به خامخا پیدا څه در شي چې جوړ شي بس تور شي د پټو ته وخی دي. نو دا خو ډیر ښه خبر ده چې ګورډ من جوړ کړو مالي جامه او راو چې مسله دا چې کله کوي ګورډ من راشي یو منځوري ورکی بل راشي
قبائلی چارو تجزیہ کار محیب وزیر نہ ددی منصوبوں پاڑا و پختل نو ہاگا ہوئے
اعلان تر حدا خو در غیر دے کبای کسی مو دے ولس دا پارا زندگان دا پارا پکارم دا غسی دی غتن ام دا خلق دا غسی کوی و طول مسئلے چکم پا فاتا کنن سو روانی دی کس دا غا جنو تا مخت نا توجو شد نو دا غا رنگ صورت حال سر بسا سیما نو مخشد خو متاسفانا دا غا اعلانونا مونگ بار بار اور دلی دی تر اوسا مونگ دے گوم الزام دین دے کرم تنگی دین پا والی سر دا دی دیر سو دیر سو پالو پرتی منصوبی دی چی اللہ عملی شوی ندی
دی مشارانو پا وینا چی دا فاتا لپاره وړاندې هم د اوبخور د منصوبو لپاره فټر سیکریټریټ د پیسو ورکولو اعلان کړی وو خو تر اوسه یې په یو منصوبه هم کار نه دی پیل کړی. بای چې د فټ سیاستوال په حکومت زور راوړي چې د فټ په نوم راغلي پیسې هم په قبایلی سیمو خرج کړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تا تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې هم درته د افغانستان او سیمه په اړه رپورټونه لرو. خو اوس د ولسمې بجې کې دونکې د اسرار عالم مومن ته به وار ورکو چې د دې وخت د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي بریدو لسګونه کسانو ته مرګ جوب لاړولی. ځایي حکومتي چارواکو مشرانو ته ویلي چې نن سهار په ترسره شوي دغه ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 50 جوبل دي. بلخوا د جلال آباد د یو هسپتال چارواکي وایي چې شاوخوا 100 جوبل کسان ورول شوي دي. د افغان پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی ویلی دی لسمی د ترګری د ختمولو لپاره په کار چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د نګدین همکاري وکړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی چې نن یې د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسنګ اوټ پریډ دستوري ته وینا کوله، نوموړي ویل چې ترګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دي چې تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپور شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو له افاقي حکومت غوښتي چې د کاجګر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د متفقه قرارداد د لارې افاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګری او سغدرزی ځپلي خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپین ماړی او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي.
د خبرونو لنډې جملې اسرار عالم مومند زخه واوریدل. او اوس هم سراج شهیر په پاکستان کې د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو ته پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلې دي. اداریه وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي او ورته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. اداریه وړاندې لیکي چې پر امن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولای شي، نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس پر سپانه خپل اداري کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې د وسلوالو پر ضد کاروایانی روانې دي، نو بل طرف ته وسلوال هم د ترخګري کاروایانی کوي. او دغه سلسله کې د کراچۍ پریډي تانې SHO په ډزو وجلې شو. ورسره ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیښه کې جوبل شوی دا. اداري وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټر د حمله نوټس اغستې دي او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلیټ هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچۍ کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولي او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنې وجلې دي. دارنګي کوهاټ کې یو تن د چاودیدونکو موادو سره نیولې دي. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزی ایجنسی جنوبي وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې 14 وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترخګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي. او ورسره ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نقدي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه مرزاده وړاندې کوي. هغه فارن پالیسی مجله د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خپره کړې. لیکي چې روان کال د سی امیدونه راپیدا سو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي خو داسې ونه سو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیا افغان پولیسو ته د مرستې په یو پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. ملیحه مرزاده ته به خوښ شو.
فورن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جی شنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشت وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر لسمه نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت له دې فیصلې سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې د دې منفي اثرات سیمه ایز او نړیوال امنیت باندې پرېوتې شي او کچېرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجلې په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پیړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقۍ لپاره مهم هیواد افغانستان موندلی دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 میلیون پاونډه لګولي دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډو ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړپوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برېټانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دای سرګند کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي او یا د تنخواه څخه برخه اکاونټ ته پر رسیدلو کې ورکه شي. د بارنو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 میلیون پاونډو خپل امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقي چارواکي وایي چې د دې هېواد د پخواني فوجي ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هېواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وژل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوام لوی سړی و چې په 2003 کال کې پر دې هېواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره سم لادرک شو. نور جزئیات د فرشته جلال زئی په رپورټ کې.
د عراق په مرکزی سیمو کې شمیر ملکی او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلی تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډیر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې عزت ابراهیم الدوري ته د پشه پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
فرشتہ جلال زیبا اٹلی په 2014 کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریشتي مخکې ټاکل شوی وای چې د 2014 کال تر پای به په ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګریو د امنیت لپاره په دې باد کې پاتې سي او اوس د بهرني ځواکونو د وټولو د پریکړه بدله شوی ده. نور جزئیات له ملالې بشیر اورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمای بهرني ځواکونه له افغانستان د 2015 کال تر پای وځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلي و چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 31 پاته کوي او وروسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزي د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پای وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو لمخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللې دي.
د مرالی بشیر رپورت مو اوریدي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د 15 کاندیدانو په اړه رائے گیری وکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورستولې، خو نن به د 15 کاندیدانو په اړه رائے واخیستل سي. رپورټونه وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د کاندید باری جهاني نوم د نننیو کسانو له لیست ایستل شوی دی. یو ځل بیا د فرشته جلسې رپورت ته اوښتو.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و تر
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو د خبري نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم رستیال لشتلج دوی ونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
1500 صاحبان ته صندوقونه د رایو اعتماد کې شودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ، زه پر امید یم چې ان شاء الله تعالی دغه اسناد به تاسو او هغه به خپل برنامه یې شایع کړي او که اسناد یې تکمیل نشول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رای اعتماد یا رد اعتماد واخ.
نذیر احمدزی زیاته کړ چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرفي شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړي. ولسی جرګې تیر وار لږ ولس کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی تابعیت او داسې نورو مسایلو لامل رد کړ. د شاغلی غنی له لوري یو کاندید له دې عمله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته زمينه برابره کړې ده.
د قران د پاره نور په دې احوال کې نور د وینې تویدلو اقدام بس کی راسي، د خپل د شخصي ګټو د پاره د خپل د شخصي ګټو تیرسي. دا زموږ دوه رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه جوړ وټاکي.
ما ولې مشر غنی ته دا پیغام دی چې تاسو کو مخکې تر ولسمشرۍ وویله چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به ډېر ښه حکومت وي، سمه ده چې جوړ مو کړي.
ما خپل ولسمشر اشرف غنی نه دا پیغام دی چې دا اوس تر د افغان ولس دومره نه ځیر شوی دی، نه ستړی شوی دی، نه دومره مشکلات ورته جوړ شوي دي لکه اوس چې ورته جوړ شوي دي. ژر تر ژره باید خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسی جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډیر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسی جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ
کې منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستګیر په کابل کې د افغان سوداګرو سره ژمن وکړ چې په پاکستان کې به ټول ترانزیټي ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خندونه بل لري چې د محل ورسره افغان سوداګرو پاکستان په خاور کې مخته تر دې مخکې هم پاکستان چارواکو شمنه کړې چې د افغان سوداګرو لپاره به سوداګری ځانته برامست کړي خروسته به د اجمنې نه دی عملي شوی. کابل ته د پاکستان د سوداګری د وزیر د ورستي سفر پاړه اجمل ان د افغانستان د سوداګری د خونی لمرستيال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې تری پښتلې چې د شاغلي خرم دا سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو؟ شاغلي الکوزي وویل
پاکستان د سوداګری د وزیر خرم دستګیر سفر افغانستان ته او ډیر زیات مفید او دا چې معلومه تلا یو چنه ته خلوص دې په سفر کې موجود او هغه ستونزې چې په دې ارتباط کې موجود وي هغه ستونزې دې ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کوم ستونزې ته باندې کې موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې موږ او د دې په منځ کې موجود دی.
هله کوزه سب تاسو په شمول د افغان سوداګرو استاذو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریک کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېری جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خاغلی خورم په کابل کې د کوم ستونزو د هواري د مرستې شمنه وکړه؟
واده وکړه چې موږ موټرې به واګې ته پرېږدي او د هغه مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې د واګې نه نور مالینه هم را بار کی او واقع افغانستان را وړي. دا را رښتیا وشي دا د موږ لپاره ډیره ښه خبره ده. همدارنګه به سی واده وکړه چې موږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زموږ مالونه را بار کی او د دې مخې هم کولای شي چې زموږ مالونه کراچۍ ته ویسي چې ترڅو خارج ته صادرات کیږي. په کراچۍ کې چې کوم ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په دې ریښتیا کې بعد افغانستان او اته په نودرات کې د اته چالو څو ساعت پورې د افغانستان کانټینر او کانټینر باید تای مراحل شي او هغه حرکت چې افغانستان ته او هیڅ نوو تفتیش او ایگزامینیشن او اکسپیکشن او دمرج په دوی باندې نه راځي سہولتونه باندې ته ایجادي کی. همدارنګه د ترانسپورت په باندې کې د دې د زمونږ په انتخاباتو کې په مال باندې د کرایې راځي نسبت د ایران نه وی واده وکړه چې په هفته کې 300 او بیا د ورځې حتی 200 کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی واده وکړه چې موږ به دا اتمان هدو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت سره وویل چې موږ تصمیم لرو، موږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی، زموږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. بیرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی الکو زیداره، ته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې کړي خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي، څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري
کړې؟ حقیقت دا چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د صدر اعظم ټول هواري جمهور او د دې ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګریا او ادم تر سره نشول. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. دا سیاسي روابط یې سره کوي، دوی هغه مشکلات راکړي او په سیاسي روابطو کې یو څه مشکلات دي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ.
افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا یې چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس چابهار بندر عباس او د حکیمی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډېره زیاته پاملرنه کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پاکستان چارواکي وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم کمانډان فاروق صدران مړی په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. نوموړی د زیارت پر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه سره نږدې لام نتي ځواکونو سره په یوه نشته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورت کې.
د جمعې پر ورځ په سولي وزیرستان واڼه کې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او ژغونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقاني شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د واڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شو چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نهان نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د واڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان واڼه ته را روان وه. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقاني شبکې تر اوسه پورې له هی سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د شمالي وزیرستان چارواکو هغه 24 کسان خوشي کړي دي چې د ضرب اعظم عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیه دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسان د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیه 28 کسان خوشي کړي وو. د مشال خبریال عمر دراز نور حال راکوي.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیې او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فواز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینا چې خال پروته دي باید هغې سره ښه سلوک وشي او بل په لارې ښه مشکلات دي. د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د کوم مشرون او د کوم عالمون دا څلور طبقې چې سره یوځای ته شي دا یوه طریقه یوه لایحه جوړه کړو د مستقبل د وخت رې دی پوره. دا څلور طبقې چې سره په یوځای نه شي دغه انتظام او دا لایحه نه جوړیږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی په خپلو خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تاسو کې دیونه ولا ډیمانډونه او جرګې مختلف وشوې د ټول اوتمنځای قوم سره
نو هغه کې مونږ لګیو سه کوشش خو مونږ کامیاب شو نور مونږ لګیو چې کم نور بقایا بے گناہ خلق دی وہ پر قید کی پروت دی نو ان شاء اللہ مونږ بیا کوشش کوو چې مونږ حوالا کو دوما خبره توسو دے موومنٹ ٹکڑا چې مشته په موومنٹ کې تکلیف وي تو سو وی چې د مینش کډونه چک کوي د مو ځای کوي مونږ د توسو د حفاظت لپاره کوو دومره قربونی کوم ور کړه ټول بے کور شول موشومون زنانه هر څوک د کور نه روتل تکلیف برداشت کړو درېمه خبره چې کوم مو ته رسیدلې هغه د ریټرن ولا خبره ده ځنې کومونه ګیله کوي چې مشره زیاتای کیږي خدای کې مونږ تفریق نه کوو کوشش کوو چې مونږ ټول وزیر بوزونه کوشش به کوی دواړه مې سلوړ شي
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وې د دوی کم بندیان چې بے ګناه ثابت شوی او خوشی شول د غشان د دوی نور بندیانو د کلیر کې دو عمل باید تیز شي او زر تر زر یې خوشی کړي
چې د کوم شکایت دیون وی چې هغه بے ګناه ثابت شول په دې اقدام باندې میر د حکومت دې خبره هرکلای کی او دین علاوه چې د سره نه راځي مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي میر هغه د پوره د حکومت پاکستان نه د خپل تنظیمیانه د فوج نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون اخلوص کو
یاد دی وی چې د نوړاندې هم د غشان اتویش بندیان خوشی شوی چې د شمالي وزیرستان جرګه ته حواله شوی ول خو مشران وای د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولې شوی چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو او هم په دې اړه د نیوز رسپانې له شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي دي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپل سیمه کې د وسلوالو فوج لخوا وځپل شو مارک شوبل ورته واوړی ده مختلف سختي سزاګانې ورکړل شوې او بیا په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شول نو اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر نور امتحان وانخلي او باید چې د وزیرستان مځکه په بشپړه توګه له شه او بد دواړه قسمه وسوالو پاک کړي د محسن داوړ د مقالې غټي برخې درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو لخوا د څباندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضربېزب په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور شول همداراز لس لکه خلک چې زیاتره د ترانسپورټ اسانتیاوي هم نه درلودې په څلیری ساته کې اب لخپې بنو ته راووتل د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو یو شمېر کسان پکې د تندې او لوګې له لاسه هم مړه شول په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هره برخه اغېزمنه کړې لکه ردوی کلتور او جرګی نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو د قبایلی مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیو او د پولیټیکل انتظامی پر زی پوز راغی د وسلوالو لخوا د هدفی وجنو تختونو د پوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو لوجې په دې سیمه کې د بی یقیني صورتحال جوړ شو چې له عمله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل په وزیرستان کې د هفتو هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغیزمن کړو په خاص توګه د جنکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو په میرانشاه کې د جنکو یوازنې هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو خپل دفتر یې پکې پرانیزو په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر لوجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یو ټوکا جوړ شو او هر چا بلکې به تعلیم خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14م او 14م امتحانونه پاس کړل محسن داوړ لیکي د هر څو وروستو چې کړه د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نور سیمو ته ولاړل نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل په مقاله کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړي د شاوخوا لسو لاکو کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو ګنټو په قطار کې ولاړ وو خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاک شي امن به پکې پرځای شي جینکۍ او هلکان به یې په آزادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلو وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوز لخوا بمباری بند شي. خو بیا ځنې پر دې عقیده لري چې ریاست لسیمه د وسلوالو په بشپړ توګه ختمولو کې جدي نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.